السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرون. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم نن په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر او پروان ولایتونو او همداراس په سالنګونو کې د سخت باران او واورې اټکل شوی دی. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له لاسو تر دیرشو ملي مترو پورې اټکل شوی ده، او له لاسو تر دیرش می تر دیرش سانتي مترو پورې د واورې اټکل هم کیږي. په افغانستان کې پروسه یو میاشت کې له ورښتونو وروسته سیلونو ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې د یو کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر زیان اړولی دی. کابل ته 40 میلیونه امریکایي ډالر د دوشنبه په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لا زیاتو همکاریو غوښتنه شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا 45مه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تیره اونۍ هم د 40 میلیونه امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیږدول شوې وې. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولی چې په یوې 30 کلنې میندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی چې دغه کس تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی او نن سې شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغه میندوارې میرمنې د تیرې پنجشنبه په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې یې سا ورکړې ده. د قاتل او مقتول نمونه نه دی یاد شوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم روښانه شوی نه دی. د ایران د حکومت یو اپوزیسیون ګوند د ناکراریو د مخنیوي لپاره د نویو انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د اسلامي ایران د مشارکت ګوند عمومي منشي آزر منصوري پرون په ټویټر کې ولیکل چې د هیواد چارواکي د دې پر ځای چې بهرنیان ملامتوي د اعتراضونو ریښو ته پام وکړي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پایلو به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام پلا نیمه پایلو به د پنجشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د دې نړیوال جام په پایلو به کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي پاکستان کې د سلګونه افغان زندانیانو پوښتنه کوي. د زندانیانو یو مدافع وکیل وایي
تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دی بندیان دي. مونږ د دوی لپاره قانوني هلې ځلې کوو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم د لاریون د بیا پایل خبر ورکړی.
له همغه ځایه به زموږ لاریون پیل شي. زه به له دې ځایه هره ورځ لاریون ته وینا کوم.
په پکتیا او څنګلورو ولایتونو کې لسګونه نجونې د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغې شوې او ملګرو ملتونو نړۍ ته یو ځل بیا د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو خبرداری ورکړی.
موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتوني ګازونه په زیاتېدو دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونه افغان کډوالو د نیولو خبرونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانیانو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري، خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
کراچی پلنډی جیل او پسنټر جیل کې دای په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځی په کې دي چې زه ورغلې ملاقات خالی او ملاقات په 15000 کالدار دي چې دوی تاسو راولي 15000
کالدار. دادا سجر ورو دی واوریدل کې پیغام دی چې په پیغام سبتون کې ماشين کې ثبت کړي دی. دا هم وای چې د دې کسانو د شون شرایط ډیر خراب دي.
نشناختکاسي که پاسپورت دي که د سکرات هیڅ شی نه منګر دی په جیل کې چې ولې دي په ډیر بد شرایطو کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پورې چارواک پورې ورسوي دا خلکو غم دی وخري.
په سلګونه افغان کډوال چې په روسیو میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیل منیره کاکړ وای چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دوپ تورنیول شوی دي، خو ځینې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دي بندیان دي. موږ د دوی لپاره قانوني حلې ځلې کوو، خپل ملګرو سرم په دې والا مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم اسانیا نه هغه ورته جوړ کی.
په کابل کې طالبان وای چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دي.
دوی به کې موږ سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې ده، بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او کله چې کوم ستونزه وي ان شاء الله زر به حل لار پیدا شي او پاکستان چارو افسر په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره سم دي د یو گاونډي په توګه چلند کوي. شاغلی کرزي له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅه وکړي او د هغوی د حقوقو دفاع دی وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوی دي چې د محکمې تر پریکړې په بند کې وي.
اوریدونکو و موردل چې د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې به د سلګونو هغو زندانیانو پښتنه وکړي چې د پاکستان د حکومت لخوا د اسنادو اړوند ستونزو په تړاو نیول شوی دي. په مخکنی خبرونه کې مې په کندهار کې له عبدالواحد سره خبرې وکړې. عبدالواحد وایي چې د د ځوان زوی هم چې د ګټې وټې سړی وو او په مزدوري تللی وو کراچۍ ته نیول شوی او له نږدې دو میاشتو راهیسې د کراچۍ په لنډي جیل کې دی. له هغه مې وپوښتل چې د زوی وضعیت څنګه دی او د زندان دننه وضعیت څه ډول دی. هغه راته وویل
ما زوی د بدګر څخه چې تللی د پاکستان په مزدوري پسې او د کندهار د سکرا لري چې پاکستان ورته پکړی دا اته دا د کرجی د وخت د سکرا به ان شاء الله ورامان د کندهار د سکرا لري په مزدوري پسې تللی دي. بس د غناسا په چې پر کرکټ باندې د دوی کوم خوش کده افغانستان او د پاکستانیانو سره راغلی و په دغه وجه ورور پر تچرو باندې کاغذان ټولې یو زما زوی دي یو مې د اکا د زوی زوی دي چې هغه د صدام په نامه دی د پلار نوم یې محمد اسماعیل دی بیادواره کینکری ووس موچول په سنټر جیل کې دی. موږ په سنټر کې نو چې ما بیان ورکړی و په لنډی جیل کې دواره بنديان دي وروره څو واره ملاقات ورغلی وروره په 15 شپې کم دوی نه شته کیږي چې اوس په جیل کې پراتی دي ګر سره یو ور ملاقات مو سره د ستري دي چې موږ لیدلې دي. بس بیا په چې غواړي یا نست یا پلان د دې ستانه د غبانی کې خاص وي ته غیر قانوني وروره موږ خو دغه ستړي خلک د افغانستان خلک ټول ولس ستړي کې در بدر دي اقتصادي ضعیف دي وږي دي کم شي نه لري وروره نو دغه وږي څخه ستړي په مزدوري په شي بارای حالت گرفتار کول ته شي چې از دغه نه لري د غیر قانوني راغلی اس نه پاسپورت لري نه شي لري نو په دغه وږي باندې بنديان دي وروره دا کرکټ پر خوښ کې باندې بنديان دي. بس وکیل مو ورته پیدا کړی دي هغه وکیل 3000 روپۍ غواړي هغه ته مو 3000 ورکړي دي بیا وایي په پیسې راو 3000 روپۍ بتایلې نو بیا راځي.
بله د زندان د نن عبدالواحد خان ویل کیږي چې د زندان د نن هم شرایط ډیر مساعد نه دي. تاسو چې لاړې زندان ته خپل زوی مو وکړه د کراچۍ په همدې لنډي جیل کې د زندان د نن وضعیت څه ډول وو؟
ورور په ډیر ستونزه کې دي بس وهن وکړه ولې کم کسان چې انته چې ملاقات ورتي پیسې ملاقاتي چې ورته پیسې ورکې دغه پونس هغه پیسې درته دي نه اخی یو روپۍ هم نه ورپې دي پس هغه روپۍ درته دي نه اخی چې ټلیفون په لاس ورکې وای زنګ وو خپل ک واتسېپ کې راشي چې هم پیسې درته راوي چې ورته پیسې دي نه اخی خرچه ورکې هغه خرچه درته دي نه اخی یو روپۍ نه ورکې وروره بس پدای شي ډیر په ډیر سخت شرایط کې
تاسو دلته په کندهار کې د طالبانو چارواکو سره هم د خبره شریکه کړي خصوصا له سرحدي چارواکو سره هغه کسان چې په سپین بولدک کې مسؤلان دي هغوی څه ویل درته؟
ورور د چا سره تر ازادي تر دوه چیرې دي چا سره منل شریکه کړي د دغه ورغري یو کونسلګری ته ورغري یو هغه ته وایي چې ورور مزم دغه سره کمزوري مزم وستار نه کوي نن دی وستار دی په یونیسیارو دفتر ته ورغلي دي او هلته اوبو هم دغه ویل راته کړي دي چې وروره بس یو چم به وسو بس په دغه چمچم کښې دغه سره پاتې دي وروره پارې ولس تنه دولس تنه کول پسې دي د روزانې خلک چې په دوو لاسو مواقعاتو کښې لاسونه مو ودرېده خوله مو ولاړه د وږي وروره بلا مو په یوه خوا ولاخه زوره چې بله دا کیسه ده.
د کندهار اوسیدونکی عبدالواحد و چې ویلې ځوان زوی د کراچۍ په لنډي جیل کې زنداني دی او د راخوشي کېدو هیڅ راکې هم نه لګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فزیوتراپۍ په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې درې کلنې دورې محصلانو ته د لیلیې خوراک او اوسېدو زمینه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فزیوتراپۍ یو شمېر وسایل هم ورکړل شول. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 15 سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر نجونې د فزیوتراپۍ په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغې شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي او وایي د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فزیوتراپۍ په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم قیار ونډې ته په خپلو خبرو کې ویل،
موږ شپاړس فزیوتراپیستان چې دا د 15 ولایتونو سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر. ډېر زیات معلولین شاته پاتې دي چې د دې معلولینو زیات تداوی یوازې یوازې فزیوتراپي.
بلدوری ته غشمن جونی او خزی چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې شریفه شیرانی آزادۍ راډیو ته وویل،
فزیوتراپی د څنګ فارغه یم، موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولی شو موږ خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال وویل،
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو د خوا، ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري، په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بیلابیلو ولایتونو 20 تنه ځوانان د فزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلیږي دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون تیره اونۍ پنجشنبه وروسته تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. او یا کلان عمران خان د یک شنبه په ورځ له روغتونه رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د حکومت اپوزیشن ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلی وو سر لننه بخپل لاریون بیرته پیلوي اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون بل پنځشنبې څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیما په ټویټر کې لیکلی دی چې د پنځشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خامخه د ازادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ازادي په نوم د لاریون د اکتوبر په 28مه له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته وځي، خو تیر اونۍ پنځشنبې د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له عمله یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړ مورس په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی، میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے
لہما غزائے با زمون لاریون پیل شی زبل دے جائے ہر اورز لاریون تا وینا کوم زمون لاریون با لننا پلس پنزل سرز وکے راول پنڈی تا ورسی گی لٹولا پاکستان با پہغ وقت خلق جانون را ورسوی زبا بیا پخپلا راول پنڈی تا ورزم او چے دے حقوق خلق کو مشری بو وکرم چے لٹول پاکستان را ون شوی وی
اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا.
د تحریک انصاف ګوند مشر په همدې خبري غونډه کې دا هم وویل چې په پنجاب ایالت کې د دغه ګوند واک دی، خو د وزیر آباد د بریټ لعمله تر اوسه نه دی توانېدلې چې عریضه محکمې ته وسپاري. د پاکستان ستري محکمې پرون د پنجاب له حکومت وغوښتل چې دا قضیه دې په څلور بیت ساعتونو کې ثبت کړي. یو ورځ مخکې تر دې د لیپیشې په تړاو د پاکستان سرتي اعظم شهباز شریف له ستري محکمې غوښتي وو چې په عمران خان باندې د بریټ د څېړنې لپاره دې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای په ترڅ کې له صدارت لری شو. د لاریون تنظیم کړی دی چې پر اوسنی سر اعظم شهباز شریف فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. له مهال بیر سره سم باید انتخابات راتلونکی کال وشي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو را سره پاتشي په دوهمه نیمایي کې درته درسي ساعت پروګرام لرو. په دغه درسي ساعت پروګرام کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. که تاسو چیرته د زده کړو موقع نه لرئ او یا مو هم خونځي بند وي، کولای شئ چې د ازادي رادیو د درسي سمفیا د درسي ټولګي خبرونه واوري. دا خبرونه به تاسو سره مرسته وکړي چې د بیولوژي، کیمیا او نورو ساينسي مزامینو په اړه باندې یو څه زده کړئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې دا اندېښنه ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د غونډې ته په خپله وینا کې ټول نړۍ ته تازه خبرداری ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو وبشتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سش کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو وبشتمې ناستې د وینا پر مهال ټول نړۍ ته خبرداري ورکړه.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
سات په تیرېدو دی، موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي، د ځمکه کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټیکټ ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او موږ په هغه لوی لار روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشنبه په ورځ پیل شوه چې د راتلونکي اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې $2 میلیارد زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وی افغانان د اقلیم د ویجاړون کوټ کلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه غواښونه جدي ونیسي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړی دي. راځو دې ته چې د جمیل رانیګ دی کې دوه سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. ایو ایم او یو ان ار سی ار وایي جربه افغانان له یخنۍ سره مخامخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې تر خوندي ځای د افغانانو در رسولو په معنا دي. یو شمیر افغانان وایي چې له اوسه د سوان او خوراکي توکو د بایو لوړېدو اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي پر رسیدو په کابل کې د للامي پلورونکو بازار ګرم ښکاري. یو شمیر کابل میشتي وایي سکالي اقتصاد ښه نه دی او هڅه کوي چې په ژمي کې ګرمې جامې للامي وپیري. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامي او للویو بازارونو دی راغلي وایي مخکې کلونو کې به یې خپلو اولادونو ته په ژمي کې نوې جامې اخیستي خو سکالي وس نه لري.
د للامي جامو بای هم سکال پورته دي په لوړه بای د اخیستلو توان نه لرو. لمدي لس افغانۍ او شل افغانۍ ولا یخلو. کار روزګار نشته، مجبور یو کنه وړاندې مو لخوا دوکانونه اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکو حبیب هم لخپل کوچنیو خويند ورونو سره د للامي په یو دوکان کې پتون او جاکټ لټوي. ازادي رادیو ته وویل
زدل تر اغلی ان چې للامي بدلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخنه ده. زده خور او ورور لپاره هم د دې نه للامي اخلم.
للامي پلورونزو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوی وي او په ډیره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خله دې ټولو سره سره للامي پلورونکو هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي څه کال ان خلک د للامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن للامي پلورونکو یې اسمت الله
نه په خو خو غریب زیاتو پکې ګټم پکې زیاتو جمعیت په وخت وایي چې دا نظام راغلی د خلک بیچاره ټول روزګار دی کار نشي. خلک ډېر دي خو پیسې نشته په شاده موږ سره به هغه بیچاره شلې پراته.
یو بل للامي پلورونکو قیس احمد هم وایي
کته هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري، مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راضي ځکه د خراب اقتصاد لامل نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د للامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. للامي پلورونکو وایي دوی للامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغي د مخنیوي لپاره باید للامي کې هر ډول اخیستل شوی جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمرته د وچېدو لپاره واچول شي.
اوریدونکو و موردل چې په کابل کې د ژمي پر رسیدو د هوا په سړیدو او د غراز د بیوزدۍ لکبل خلکو د نویو جامو پر ځای د للامي جامو اخیستو ته مخه کړې ده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل د ژمي لرانګ دی کې دوه سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. یو ایم او یو ان ار سی ار ویلي جربه افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به لاسنیوي ته دوام ورکړي.
زمرا غلا وا سړه شو خلکو د روزګار ډیر خراب دي. او
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سونو خوراکي توکو د بایو پورته کېدو تندېخمن دي. ازادي رادیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زره انده شاخوا کیږي او 2 کیلو غاز ور 15 متر پیش دي. غاز هم ورځ ورځ دیږي دوه دي او لرګي خو هم خروار پونی ماته زره بيدي. روزګار خراب دي، پیسې ورسره نسته، کاروبار نسته، د خلکو د ډېر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای دبي پورته کې دوه او بیروزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بې پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دی. د زغل د شان خو بالکل ما نه پریدي پاکستان ته ورسې دغه نه چې د خپل خلک ته ورکی. یعنی مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بیروزګار خلک یو. د ژم هم روان دي، تاسو وګورئ چې هر خواته واور روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لیکم
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول در روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې لبیو به څارنه کوي. د جمیره پایل وړاندې د اندېخنې داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د وختل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټول شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 4.5 په دورشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. IOM زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشارې وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی، په خپله ټویټر باندې لیکلي د دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي سات پروګرام راځي، خو اوس تاسو پیغامونه اورو.
زه عبدالحکیم د بادغیس ولایت او د مقر د ولسوالۍ څخه ماجر سویم. د دې کال په مدت د هرات د کروخ ولسوالۍ د شارکې ساز په ساحه کې تخمینا 4500 کورنۍ اوسېږي. نو دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او دا چې برت خپل مناطق خطب لاړ شي هغه هم نشته. ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې که نور غږ تر بل ځایه ورسېږي. د عمارت څخه هم دا خواهش دی او د مؤسساتو څخه چې دا خلک یا خپل منطقو ته انتقال کړي او یا دلیه ته یو کومک ورسره وکړي د ژمي مخ دی. نو ستاسو څخه مننه. السلام.
دا زموږ د هلمند په اړه کې دا خدي عددي بي سي منتنان مخیل لږ زم په مرجع کې څه کار نه کوي. موږ دا نیټ او پنو سره ډېر په عذاب کار نه کوي. موږ غوښتنه لرو چې موږ ته هیڅ انتنه ودرې د مرجع په ساحه کې. مخیل ټلیفون کار نه کوي. موږ خپل کار نه ځینې اخصای. سلام علیکم.
زه محمد سلیم د کندهار څخه دغه پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو ته کندهار په ښار کې نه په ټول افغانستان کې د ترافیکي چراغو سره باید یوه کیمرا هم نصب شي چې خدای نه خسته یو ترافیکی پیښه وسی نو به پړاو ملامت به ملمیر. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزه محمد اسلام همت د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. دلته په واشیر ولسوالۍ کې کومې مرستې د موسسات لخوا کېږي د عادلانه ډول نه ویشل کېږي او یوازې ملکانو او هغه کسانو ته چې په دولت کې واسطې ولري ورکول کېږي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه مرستې د عادلانه ډول ویشل شي او هغه کسان چې واقعا د مرستو مستحق دي هغه کسان ته د مرستې ورکړل شي. یوازې ملکانو ته کارتونه ورکول کېږي او ملکان بیا پر خپلو نږدې قربان باندې کارتونه ویشي او مستحق کسان لمرست څخه پاتېږي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه. همانم جان بسخان ده غزنی کې شرکه کوم سبسنای کې وسیګم کورنم خپل نه ده. پاسر د یو نیم کال کې دلته نه انجنیر راغله نه کوم کومک لم سره کړی نه سروي کړی. نو هیله ده چې تاسو دا غږ غاکتر مسلینو پورې ورسوي او دلته راسي. نو د موږ دا سروي هم وکړه او کوم کومک چې کیږي له خلکو سره باید په شفافه توګه باندې وکړه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. یولس څلروشت دوه سو یو.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار اتنیمې بجې